د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبریم السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خپرو او په خبري برخه کې مو د هلمند د جګړې ځپلې ولسوالي سنګین له حاله خبرو. خو سمدستي خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو په مخې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د امریکا جمهور رئیس په افغانستان کې خپل نوی سفیر نومولی دی. د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دواړه کاندیدان په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي تر اوسه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو آی اس اس پر ضد د چلند لپاره کومه ستراتیژي نشته. پوره خبر نو واوري. نن به د افغانستان د جمهور ریاست دواړه کاندیدان په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبري کوي. د اشرف غنی احمدزی او عبد الله عبدالله ترمنځ په دیاړه پرون هم خبري شوې وه. خو د اصلاحات او همپالین د ټیم غړو لویدیځو اژانسو ته وویل چې دا خبرې له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې. د اصلاحات او همپالنې او د تحول او تداوم انتخاباتي ټیمونو غړو ویلي د ملي وحدت د حکومت پر سر به د دوی خبرې دوام وکړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې به په دیاړه نور معلومات درته وړاندې کړو. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د رایو د درې زره صندوقونو د باطلېدو یا نه باطلېدو په اړه پریکړه وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د دغو رایو په اړه به د ملي او نړیوالو څارونکو مخې ته پریکړه کیږي. تر اوسه د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو شپږ اویا اشاریه دوه فیصده رایې څېړل شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دې هیواد یو پخوانی ډیپلومات په افغانستان کې د خپل نوي سفیر په توګه ټاکلی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې د جمهور رئیس اوباما لخوا مایکل مکینلی په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه نومول شوی. دی په کابل کې د کار کولو تجربه لري. مکینلی به چې د مهال په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال دی، د امریکا د اوسني سفیر جیمس کنینګ هم ځای ونیسي. جیمس کنینګ هم له 2012 میلادي کال راهیسې په کابل کې د امریکا سفیر وو. مایکل مکینلی تر دې مخکې په کولمبیا او پیرو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې د پېښور پوهنتون مرستیال مشر محمد اجمل خان یې له چیرې تیرو څلورو کلونو راهیسې د پاکستاني طالبانو تحریک برمته کړی و خوشی کړی دی. د پاکستان د پوځ اعلامیه وایي چې محمد اجمل خان ژغورل شوی خو نور جزئیات نه دی ورکړي. په پېښور کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي فرانس پرست ویلي چې محمد اجمل خان په شمالي وزیرستان کې په داسې سیمه کې چې د پوځ تر عملیاتو لاندې و موندل شوی دی. د پاکستان پوځ د جون له میاشتې راهیسې د پاکستاني طالبانو پر ضد شدید عملیات په شمالي وزیرستان کې پیل کړی دی. پاکستاني طالبانو څلور کاله مخکې خان له پېښور تښتولی و. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په سوریه کې روانې کورنۍ جګړې له امله 3 میلیونه کسان له خپل هیواده تښتېدل ته مجبور شوي دي. دا اداره وایي لشتلژ 1 میلیون کسان په تیر یو کال کې له سوریه تښتېدلي دي. په جنیوا کې دا اداره وایي چې 6.5 میلیونه خلک د نن په سوریه کې له یوې سیمې بلې سیمې ته بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د مهاجرینو لپاره عالي کمشنر انټونیو ګویټرس نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په سوریه کې روان حالت د دې زمانې تر ټولو ستر بشري بحران دی. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې د ټولو 23 میلیونه وګړو تقریبا نیمایي برخه له خپلو کورونو تښتېدلو ته اړ شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي تر اوسه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې آی اس اس سره د چلند کومه ځانګړې ستراتیژي نشته، خو ویلي دي چې پر ځینې اقداماتو غور روان دی. تېر ورځ په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ولسمشر اوباما وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ډېر ژر منځني ختیځ ته ولاړ سي څو دا مسله په سیمه کې له خپلو متحدانو سره له نږدې وڅېړي. ولسمشر اوباما د آی اس اس پر ضد د بریالیتوب لپاره مهمه وبلله چې په عراق کې یو متحد حکومت رامنځته شي.
Because of our strikes, The terrorists of ISIL are losing arms and equipment.
دا وای زموږ د هوایي حمله په خاطر د ISIS د وسلوالو وسلې او نور وسایل لمنځه دي. په ځینې سیمو کې د عراق حکومت او د کوردي ځواکونو لخوا هغوی په شا سوي دي. موږ په دې ارتباط هلته د خپلو فوق العاده ځواکونو پر خدمت فخر کوو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د دې وخت را رسیدلی چې د منځني ختیځ هیوادونه د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې په څیر د افراطي ډلو په وړاندې له دوګوني چلنده لاس واخلي. د امریکا متحدو ایالاتو د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد په عراق کې بریدونه پیل کړي او امریکایي چارواکي وایي ولسمشر اوباما د دې ډلې پر ضد په سوریه کې هم په ورته اقداماتو غور کوي. ښاغلي اوباما پرون ویل چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا د دفاع د وزارت لخوا پر یو لړ پروګرامونو بحث روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف فنن له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ سي. مسکو ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر مخکې روسیه ویلي و چې د دې امکان سته چې له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران خبرې اترې د دې سبب سي چې پر دې هیواد نړیوال بندیزونه لغوه سي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو داسې توافق ته د رسیدو هڅه کوي چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې پر دې هیواد لګیدلي نړیوال بندیزونه لري شي. روسیا او ایران همدارنګه د څو میلیارد ډالرو په ارزښت د یوې سوداګریزي معاملې په اړه خبرې اترې کوي چې پر بنسټ یې د ایران نفت د روسیې په تولیداتو او ټکنالوژۍ تبادله کیږي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادو پوځي مشران نن په چین کې د تروریزم ضد پوځي تمریناتو وروستۍ مرحله ګوري. د روسیې، چین، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان څخه د اوو زرو په شاوخوا کې سرتیري په دې شپږ ورځنیو تمرینونو کې ګډون کوي. د دې هیوادونو د وسلوالو ځواکونو لویو درستیزانو پرون په پیکینګ کې په خپلو کې ولیدل. په دغه لیدنه کې د دې هیوادونو سربیره د ازبکستان د پوځ لوی درستیز هم شامل وو. دوی پریکړه وکړه چې د تروریزم ضد ګډه مبارزه به پراخه کړي. د روسیې ځواکونو لوی درستیز والری کراسیموف څرګنده کړه چې تروریزم د مخدره موادو قاچاق او بلتون غشتنی جدي امنیتي اندېښنې رامنځته کړې دي. د چین د ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د افغانستان په شاوخوا کې وضعیت پیچلی سوی او تروریستان په ډېره چټکۍ له هغه ځایه منځنۍ اسیا ته لاره کولی سي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د روسیې او چین تر اغېز لاندې یو سازمان دی چې د ناټو د تړون سره د ځواک د توازن یو سازمان ګڼل کیږي. دا د دې سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرېږي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې تمه ده د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه ټیمونه نن د ملي وحدت د حکومت په اړه په کابل کې خبرو ته دوام ورکړي. دغه خبرې پرون پرته له کومې موافقې پای ته ورسېدې، خو دواړو ټیمونو وویل چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره خبرې نه دي درېدلې او دوام به وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د اجرایوي رئیس د واک مسله هغه اساسي ټکی و چې د تحول او تداوم او اصلاحاتو او همپالنې د ټیمونو غړیو پرې موافقه ونه کړه. همدې اژانس ته د عبدالله عبدالله د ډلې یو ویان مجیب الرحمن رحیمي وویل چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د پنځشنبې په ورځ غونډه وکړه او تمه ده چې د جمعې په ورځ به هم دواړه مشران د ملي وحدت د حکومت په اړه وغږیږي. بل لور ته پرون د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وویل چې د رایو د تفتیش بهیر داسې نه ښکاري چې د سپتمبر تر 10مې بشپړ شي. له دې سره د نوي ولسمشر د لوړې مراسم چې د سپتمبر 2مه نیټه ټاکل شوي وو ځنډی شي. د انتخاباتو د نتیجو ځنډیدو د ګڼو چارواکو په وینا په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت منفي تاثیر کړی دی. په دې ترڅ کې د هلمند والی وایي د انتخاباتو د نتیجو پر سر د روانو کشمکشونو له امله امنیت خراب شوی دی. محمد نعیم چې په سنگین ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره خبرې کولې وویل که چیرته د انتخاباتو نتیجه ژر معلومه شي امنیتي ستونزې به هم هوارې شي. له څه باندې دوه میاشتو راهیسې په سنگین کې د افغان ځواکونو تر 200 ډېر کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې طالبانو ته هم درنه مرشوب لا وشتې ده. د دې جګړې په اړه د هلمند د والي د څرګندونو جزئیات له لشکرګاه څخه د الیاس دایي پورا پور کې.
د هلمند والی حاجی محمد نیم د پنځمې په ورځ په سنگین کې د قومي مشرانو سره په یو غونډه کې د دې ولسوالۍ د امنیت په اړه خبرې کولې. ویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو پر سر روانې ناندرې په هیواد کې په خاص ډول د هلمند په شمېر ولسوالیو کې د نامنۍ باعث شوې دي. دول چار څومره ژر درایو انتاج اعلان څومره په امنیتی چارو کې هم شوالی راسي د هلمند والی په سنگین کې د بیا پیل سو جنگونو د مخنیوي په خاطر د سنگین د خلکو څخه هم د مرستې غوښتنه وکړه
دغه زنده دغه چې وخت ډېر تیز په انتخابات کې دغه مسائل د بیا امنیتی ډېر په خطر په وطن کې چې په نورو ولایتو کې هېڅ مشکلات نشته که سارا مارچ پاریار دے پر چاردری و پر خان آباد و امام صاحب پر قدوس کے دے نورستان جلال آباد نور صاحب ہم دقا سے اس چیزی پر ہم بیان نے کولا دے گا سکتے ہم دو بنا چیز بار جائے بھی کرے دے چیز دو بنا دا سنگین خال تو دس پر سنگین خال مستانزو و نسوزو و نکفوزو خال چیز ایک سوے دے و دیر زایات دیر شہیدان وار کرے دے پسند پا افغانستان کے دو بنا پسند پیشتا دنگونا مشکلات سرے سوگنا دے محمد
ولی زیات کړه د سنگین جنگ چې اوس هم دوام لري په ټول هیواد کې بېسار دی او د سیمې په سطح وسلوال تر بل هر ځای په دې ولسوالۍ ډېر زور اچوي د ملي اردو چارواکي وایي په سنگین کې د روانو جنګونو د پیل رئیس د دوی 233 تنه وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان هم دي د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال جمعګل همت په سنگین کې د قومي مشرانو غونډې ته وویل د وسلوالو په ضد د پیل سو عملیات لپاره باید کوچلي ګامونه پورته شي همت وویل که چیرې عملیات دوامداره ونه ساتل سي امنیت خرابېږي او یو ځل بیا به په سلګونو کورنۍ کډو کولو ته اړ سي
د سنگین د ولسوالۍ ولس ډېره سخته دفاع د خپل وطن څخه کړې ده او تر هر چا ډېر کړېدلې ځورېدلې دي د دې ولس لپاره کوچلي ګامونه پکار دي چې د دایمي امنیت لپاره موږ ګامونه پورته کړو هر هغه مشر د دې وطن مور د سترګو تور هغه څوک چې دلته معاصر دي خدمت کولای شي زګا اعلان ته کوم چې زموږ مشر ور دي زموږ د سر سترګې دی موږ ته خدمت کوي دغه د نسوزو اکثریت فامیلو چې کوڅې وي دي کله سوي دي په بسندو کې ځای پر ځای وي او په هر کور کې هلته تقریبا همدا اوس درې او څلور فامیلو سره ځای عملیات به تونه در وسي سخت ورسېږي پر انجام شي هم د کووندو د پسه هم هوایي هم ځمکني عملیات او په زمن کې د دې تر څنګ باید هغه ساعت زموږ په لاس وایي سي
په سنگین کې دروان مریض کال د جوزا یا غبرګولي د میاشتې په وروستیو کې پیل شوي جنګونه اوس هم دوام لري ویل کېږي په تېرې یوه اونۍ کې په دې ولسوالۍ کې وویشت تنه امنیتي سرتېري او ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي د سنگین خلک وایي یو ځل بیا هغه کورنۍ کډو ته اړ شوي دي چې څو ورځې وړاندې خپلو کورونو ته بېرته راستنې شوي وي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
اوس هم ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام
د ازادي رادیوي مجله
السلام علیکم اسد الله غزنفریم ازادی رادیو مجله پیل کوم په پیل شوی خبرونه کې د سیرت د یو نوی شل ټوکیز کتاب له پښتو ژباړن شرر ساپی سره د همدې اثر او د سیرت لیکنې په باره کې مفصله مرکه لرو د دنیا د یو ډیری لری سیمې د جنوبی امریکا د جنوبی څنډې د ولس یو خیال پارونکې نقل اوریدای شي نور مطالب هم شته دونه فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی
افغان هنرمند مسحور جمال وفات شو مسحور جمال چې په هیواد کې له داخلي جګړو وروسته هالند ته مهاجر شوی وو په همدې هیواد کې د واګي په دویمه نیټه د تشبیتو کلونو په عمر وفات شو مسحور جمال نه یوازې سندره ویلې بلکې کمپوزونه هم جوړول او له دغه لارو یې د افغانستان فرهنګ او هنر ته خدمت کاوه ترکیه غواړي چې په بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد د پلار بهاوالدین خانقاه ورغب وي د باختر آژانس له ریپورت سره سم ترکیه دې ته چمتو شوې ده چې د اوومې هجري پیړۍ د نامتو عارف شاعر مولانا جلال الدین بلخي د پلار د خانقاه ورسره د یوه جومات یوه کتابتون او شنه چاپیریال د جوړولو لپاره $8 میلیونه ولګوي د بیا جوړونې دغه پروژه به د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په شل جریب ځمکه کې بشپړیږي افغانستان قلم ټولنې په دوو جلا غونډو کې د ملکی خزان او ډاکټر نعمت پرګنیز د شیری ټولګو د مخکتنې غونډې جوړې کړې چې ویناوالو پکې د دغو دواړو شاعرانو هڅې وستایلې د ډاکټر نعمت پرګنیز د شیرونو کتاب د لمر پټال کې نومیږي چې د دې لومړنۍ چاپ شوې ټولګه ده او تازه تازه له چاپ راوتی ده. د ملکی خزان تر اوسه نه ټولګي خبري شوې دي. ملکی خزان د افغانستان له هغو شاعرانو دی چې په تیره یو لسیزه کې ګڼ شیرونه ویلي او خپره کړي دي او دغه هنر ته وفادار پاتې دی. وروستی خبر دا چې د بامیان د تاریخ په باره کې یو علمي سیمینار جوړ شو. بامیان د تاریخ په اوږدو کې سیمینار اطلاعات او کلتور وزارت را بللی و چې په ګڼو پوهانو او ماهرانو سربیره د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی، د فواید عامې وزیر نجیب الله اوژن، د ترانسپورت وزیر داود علی نجفی، سلاکار وزیر محمد یوسف پختون او یو شمیر نور مقامات هم پکې و. د یادولو ده چې اطلاعات او فرهنګ وزارت په وروستیو کلونو کې د ځینو نورو ولایتونو د تاریخ په باره کې هم سیمینارونه جوړ کړي دي.
د پښتو ادب د ځوان کهول په شاعرانو کې اصرار اتل یو آشنا نوم دی. د ده په شعرونو باندې ګڼې لیکنې شوې دي او ډیرو کسانو ستایلی دی. د ډیورن کرشي د هغه غاړې دغه شاعر څو ورځې له مخه په ګردیز کې و او هلته ورته د اوشتون کلتوري ټولنې په انګړ کې د پکتیا ځوانانو د غزل شپه جوړه کړه. د اصرار اتل په ویاړ د غزل د دې شپې رپورټ محمد داود تپان راکوي.
پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي، لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. د رحمت شاه سهل د یو خواږه غزل دغه بیتانه بیلیدو یو حسین او شاعرانه دلیل وړاندې کړی دی. سهل صاحب خو تر موږ خپل غږ راورسو، څرګندې کړ چې موږ نه سره بیلیږو. د همدغه غږ بدرګه په پکتیا کې ګڼ شمېر ځوانانو د اوښتون کلتوري ټولنې په انګړ کې له پښتونخوا څخه د راغلي میلمه ډاکټر محمد اصرار اتل په نوم د غزل په ماښام وکړه. د غزل شپې د پیل وینا د اوښتون کلتوري ټولنې په استازولۍ محمد کریم نوښګر وکړه. وی ویل
فرهنگ ادب او د شعر په ژبه باندې خپل ملتونو ته دا ور وښیو چې څه ډول په یووالي کې ژوند.
د ده ترڅنګ په دې غونډه کې د سراب جریدې مسؤل مدیر او پکتیا پانتون استاد محمد اسماعیل لاروی وویل چې د پښتنو د وضعیت د ښه والي لپاره عمل ته اړتیا ده. هغه خبرې چې لویانو دوی ته د پیغام په توګه پریښې دي د عمل په نیت یې رانقل او یو ګام مخکې لاړ شي.
د عدم تشدد د فلسفې د ستر مبارز غفار خان خبره ته وایي زما په جنازه پسې مه ځي، زما پیغام زما خلکو ته ورسوي. دا غفار خان پیغام به څه و؟ غفار خان پیغام دا و چې ښوونځی جوړ کړي، امن وکړي، سوله وکړي، روژنه مه کوي. خو دا پیغام موږ د غفار خان په نوم باندې کتابونه چاپوو، غونډې کوو، خو دا موږ ولې نه اخلو؟ ولې د دې فکر نه مو؟ د اصرار اتل غوندې د ځوانو شاعرانو، د هغو شاعرانو چې د پښتنو په درد و په حکمنو زړو باندې خبر دي، د هغو بریا تر خلکو ورسوو، د هغو پیغام تر خلکو ورسوو.
دا اصرار اتل په نوم د غزل شپه په کمو خبرو پیغامونو ډیرو غزلو شعرونو او د شپې تر ناوخته په ټنګ ټکور رنگی نشوه. د مشاعرې په پیل کې ناملا ګوهر د حالاتو د نادودو یادولو تر څنګ په ذهن کې دا ورپاتې سوالونو پوښتنه هم وکړه.
لا خو مې د زړو په دې ویجاړ کور کې تیارونه ده، لا خو مې په زړو باندې یو څو داغونه پاتې دي. هر سړی تنګ شوی، انقلاب غواړي، بدلون غواړي. هر سړی تنګ شوی، انقلاب غواړي، بدلون غواړي. بس ځنی وطن ته خوراک هم وختونه پاتې دي. څوک وي ولې راغلي زما ژوند ته بیرته سشولې؟ څوک وي ولې راغلي زما ژوند ته بیرته سشولې؟ ما سره په ذهن کې دا څو سوالونه پاتې دي.
گوهر که دا حالاتو نصر تکاو او دیای دا انکلاب غوختنه کولا، خو لاروی دا تسلی چوک نلرل، نو زکا پا شار گرزیدل دا وای
جون مسفر دا لزنگو نتر لحد پوری، دا تکمیل رب ننگرتیا نتر دی حد پوری. پا چه غصر یما هیچ کس دا تسلی نشتوست، پا چه غصر یما هیچ کس دا تسلی نشتوست، پا شار روان یما روان تر محبت پوری. راځي چې ټولو ته خپل ژوند د ازادۍ وګټو، د دنیاګۍ له یو سرحد تر بل سرحده پورې. څه وکړو څه زما د کام خلک هم خوښ دي په دې، ویدي عذاب په موږ باندې تر ابده پورې. یار درته راغی لارویه د ارزو نه خلاف،
دا غزل په دیش پکې د پکتیا غنو شاعرانو شعرونه او نظمونه ولوستل. خو ډاکټر اسرار اتل د خپل نظمونو ترڅنګ د مننې څوټه کې داسې پیل کړل.
فنکاسن کې د شما پښتو هېره کړله، ما ژبه هېره کړله. زه د پښتو قاتل یم، زه مکتبونه ورانوم، زه د بچو قاتل یم. زه سرو تال خرڅوم، جمال جلال خرڅوم، ساله هنر اخلم. زه فنکاسن کېدی شم، فنکاسن کېدی شم چې زه قلم خرڅوم، پښتو دربار ته پرېږدم، وطن اغیار ته پرېږدم او مینه بیوپال ته پرېږدم. زه فنکار څنګه کېدی شم. ډېره مننه به کوم د راستی نه. خدای دې وکړي چې د ملګرو دغه ناستی څه موده پس د دې په مرسته باندې په دیر کې هم وکړو. هلته به راډیو نه وي، هلته به د سیم غاړه وي، هلته به ډوډۍ نه وي، هلته به یخنی وي، کمبل به نه وي. خو زه فکر کوم چې مینه به وي او زه سره دغه ارمان په زړه لرم. وطن هم جوړ دی، زړونه هم جوړ دی، دقه د ناستو کمې دی. هر کله راشي ډېره زیاته مننه کوم.
د اسرار اتل په نوم د اوختون کلتوري ټولنې لوري د غزل شپه کڅام تر ډیره په غزلونو رنگینه شوې وه. خو وروسته له مشاعرې پکې دا تڼ مینوالو هم خپلې څڼې د ډاله له ډنګ سره وشنلې. وایي څڼې دې بیا شنلې راوړې، وړکیه مین یې که مرګي شنلې دینه.
فاروق سرور د کوټي د سیمې نومیالی کیسه لیکوال دی. د په وروستیو کې د پښتو نظمونو انګریزي کولو ته ملا تړلې او د مختلفو شاعرانو نظمونه یې په انګریزي شپاړلې دي. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل له فاروق سرور سره په نورو ژبو د پښتو شعر او په پښتو باندې د نورو ژبو د شعرونو د ژباړې د ضرورت په باره کې دغه مرکه کړې ده.
فاروق سرور صاحب، په ادب کې د ژباړې ډېر ارزښت دی، خو په پښتو کې تر اوسه پورې لا بیخي ډېر کم ژباړې کېږي، خصوصا د شاعري ژباړې ډېرې کمې کېږي. څه فکر کوئ چې ولې زموږ شاعران د ژباړې خواته توجه نه کوي چې پښتو شاعري نورو ژبو ته وژباړي او د نورو ژبو شاعري پښتو ته راوژباړي؟
برکوان صاحب، شاعري خو زه نه یم خبر، خو زما استاد دوستي ډېر عمر کېږي. کله چې د طالبان نو وخت رالی نو تا به لیدلی چې د افغانستان څخه ډېرې زیاتې لایبرریانې دلته کوټې ښار ته رالی، په دارو ډوبه کتابونه خرڅېدل. نو هغه وخت زه خبر شولم چې په پښتو ژبه کې په ژباړو کې څومره ډېر کار شوی دی. مثلا د ګورکی ګرد کتابونه ما په پښتو کې پیدا کړل. یو رایټر و د ازبکستان، آیبک، دا هغه یو کتاب دی، دومره ښایسته ژباړه یې کړې وه چې زه ورته حیرانه شولم. یعنی په درزنو درزنو د شو شو رایټرانو، بوډا او ماشوم، د ګورکی بوډۍ ازار کیبل، دارنګه بیخي ډېرې د ټولستوی، د چیخوف، دا ګرده ما ولیدلې. دا نه چې موږ پاتې یو، بیا یوازې دا نه چې روسیا ادب و، د امریکې د شش رایټرانو ترجمې کړې وې، د فرانس د ډېرو شوشه لیکوالانو ترجمې وې، ژباړې وې، دارنګه د نورو ځایو وې. البته زه شاعر سړی خو نه یم، په شاعري کې به هم وې، مګر زما دلچسپي چونکې په افسانو په ناول یا په تنقید کې وه، نو ما هغه کتابونه اخیستل. تر اوسه پورې زما سره شته. هغه بدقسمتي ده چې لایبرریانې لوټ سولې او هغه شیان نه سول پات. په شاعري کې به هم سوی وي چې زه نه یم خبر، د دې مطلب خودونه دا نه دی چې نه به یې سوی. خپل ټیلنټ ته اهمیت ورکو، ټیلنټ مخترولو، او پښتو شاعري دا خپل ټیلنټډ خلکو څخه ټکه ده. زه ضرورت محسوسوم وایي چې دوی ته د دوی شاعري موږ دنیا ته وړاندې کړو. زه په دغه نیت کوم.
فاروق صاحب، تاسو چې اوس دغه د پښتو نظمونو انګریزي ته د ژباړو کار پیل کړی دی، آیا دغه نظمونه چې تاسو انګریزي ته ژباړئ منظومې ژباړئ؟ یعنی د انګریزي شاعري چې کوم د سلیبلز یا د سیلابونو اصول دي، په هغه حساب ژباړئ که نه د مفهوم ژباړه کوي؟
قربان، په هغه ستارنګ سړی ژباړلې سي، په وزن یا په دی یا په هغه چې شاعر وي. زه خو په مینه کې ژباړم، زه ماز یا مفهوم دارنګه ساده کم چې بس نه هغه لږ ډېر ردم پکښې کې وي، د ردم خیال خالص ساتم. نو دا مقصد وي.
د موضوعاتو په لحاظ څه ډول نظمونه انتخابوي چې ژباړه؟
ډیر نظمونه را ورځ راځي زه ګورم په قاعدگی سره زغ نظم بالکل نشباړم چې ما نه متاثر ای داغه د پاره اول شرط خدا دی چې زه چې ما متاثر کی مطلب تیر شپو کې د راز صاحب ډیر ش نظم زه متاثر کړم ماغه وخت پکښې نستلم نو زه عموما هغه نظم ته ګورم یو خدا دی چې ما متاثر کی دویم دا دی چې آسان سي آسان وي دریم دا دی چې دومره هغه لکتا چې ویرا د شاعری پابندیان نه لکه اوس په غزل کې چې د غزل ته زلاس نه سم وروړلای ولی زما سره پیژي نظم دی دی چې که خرابم سی خل دومره تا که سروار نه بولی پاک کتا ته اجازه وي لږ ډیر در دو بدل نو زه دا رنګ آسان نظمونه او بیا چې ډیر طاقتور نظمونه وي بیا ما متاثر کی او بیا بالکل یو نوې خبره وي چې څوک ولړځوي نو زما مومن کوشش دا وي چې زه دا رنګ نظمونه انتخاب کم
تاسو چې کوم نظمونه اوس ژباړی دا اکثر په تاند او یا پر فیسبوک خپرېږي او تر ډېره پښتانه شاعران او لیکوال یا پښتانه لوستونکي لولي آیا دا په داسې یو مجله یا په داسې ویب سایټ کې خپرېږي چې بهرنیان یې ولولي که هغه د پاکستان خلک وي که هغه نور د بهر ملکونو خلک وي
یاره یو خدا دی چې کوم هغه ترجمه وي اوس دا د باندې ادبي رسالې نه دي انګلیش لټرري میگزینز زه هر نظم چې وي کوشش کوم ولې چې زه خو پیسې نه ځینې اخلم نو زه فری ور واستوم نو په هغه کې نن نه رسالې قبولم نه کې فرض کې یو رساله خامخا قبلی او په هغه کې راسي میاشتې دغه وي یا په اخبار کې فورن بل هفته راسي
دا نظمونه به مو تر اوسه پورې څو نظمونه ژباړلي او آیا نیت لري چې په روان وخت کې په کتابي بڼه چاپ کړي
یاره زما په خیال یو 15 دېرش نظمونه خو به وي اوس د پښتو اکیډمۍ دا نوې مجله چې ده دې ته مور کړي دي کېدای سي د دوی د دې یو جلا برخه جوړه کړي د ژباړې په نامه کېدای سي په کې ډېر نظمونه چاپ کړي کېدای سي لیست چاپ کړي خو بهرحال یو دا امکان شته چې کله زما سل یو نیم سل نظمونه برابر سو زه اکیډمۍ ته ورکړم نو چونکې دا ژباړه د باندې ملکو ته بیا ځي نو په دې باندې مې ویډیو لري دویم په افغانستان کې کدا سي اداره ما ولیدله هغه ته مو وایم زه ما غو من کار نه کوي بس موږ د کراچي د اسلام آباد ځینې دوستان سره شې ادارې د اکسفورد سو کدای سي په غو باندې خپل افسانې چاپ کما دا نظمو د غم چاپ کم
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د لرغونی چین یو شاعر په سپوږمۍ مین شو شپې مالی براووت په تیارا او تنهایی کې به د اسمان پیغله څارله او د هغې د زیړ حسن ننداره به یې کوله دی به ډیر ځله د سیند په غاړه ورته ناست و چې خپله معشوقه هم د اسمان په شنه سمندر کې وویني او هم لنډ په اوبو کې د هغې د لمبلو ننداره وکړي خدای زده څه وشو چې یوه شپه د سیند په اوبو کې د سپوږمۍ عکس دومره مست او مدهوش کړ چې سیند ته یې پسې ودانګل او په اوبو کې سا ورکړه په ختیځه آسیا کې له سپوږمۍ سره د شاعرانو د مینې نورې کیسې هم شته د جاپان د تر ټولو مشهور شاعر ماتسو باشو په باره کې لولو چې یو ځلې د لولور په شپو کې د پنځلسۍ د لیدو لپاره 50 میله مزل وکړ خو له بده مرغه هغه شپه وریځې را پیدا شوې او یوازې د سهار خواته یې د سپوږمۍ څو شېبې دیدن په نصیب شو جاپانیان د منی په موسم کې د پنځلسۍ د لیدو دودیز جشن لري سپوږمۍ چې یو کلاسیک عرب شاعر د اسمان په سمندر کې د سپینو زرو روانه بیړۍ بللې ده د خپل خیال پرونکې حسن او بدلیدونکې بڼې په علت د بشر په روایاتو نقلونو او شعرونو کې خورا مهم ځای لري د سپوږمۍ په باره کې د نړۍ په مختلفو ملتونو کې بې شمېره کیسې او روایتونه شته یو پخوانی نقل وایي چې لمر په سپوږمۍ زړه بایللی و خو په سپوږمۍ یې دومره ښکلا نه لورېده رخه یې راغله په خټو لړلی لاس یې د سپوږمۍ پر مخ تیر کړ اوس چې د سپوږمۍ په مخ داغونه وینو دا هماغه د خټو لکې دي د سپوږمۍ په باره کې یوه بله کیسه چې شېبه نیمه پسې اوري د دنیا د ډېرې لرې څنډې د پتاګونیا د خلکو ولسي نقل دی پتاګونیا د جنوبي امریکا په جنوبي څنډه کې د چیلی او ارجنټاین ترمنځ ویشلې سیمه ده چې شاوخوا 1500 کاله پخوا اروپایان ورغلل او پتاګونی وبلل د پتاګونیا د ولس دغه نقل د سپوږمۍ د راتلو پیشنه میشي او لینا شریفی لولي
سپوږمۍ
سپوږمۍ د راکوزېدو پیښه.